برخاسته صورت کې
ډیر زیات مننه خپلواک صاحب په پروګرام کې لګډون استاسي نظر صاحب د خبرونه په دوهمه برخه کې پر دې هم بحث کوو چې د افغانستان حکومت باید په څه ډول ستراتیژي او استاد سولې خبرې او کم تعهدات چې پاکستان کړي هغه د عمل کېدو لپاره د افغانستان د حکومت اقدامات باید څه وي. اوس د خبرونو وخت رسیدلې ده، د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي او پسې بل احمد تکل څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وو.
په سر کې پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان حکومت د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا منلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپله خاوره کې اقدام وکړي. او د سولې عالي شورا وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې چمتو دی. د هم بشپړ خبرونه. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپلې دندې استعفا کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې رسنۍ ته ویلي چې ښاغلي نبیل نن پنجشنبه په رسمي توګه جمهور ریاست خپل استعفا لیږلې ده. اخوا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي نبیل استعفا منل سوې ده او پر ځای د ملي امنیت ریاست اپراتیفي معین مسعود اندرابي د دې ادارې د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. په دې اړه به وروسته جزئیات خبر سي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپله خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ معنی دی و اعلامیه لمخي ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نور ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللې او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامی زیاتوی شغلی غنی همدارس ویلی چې طالبان یو افغانی پدیده نه ده او غواشي ټول سیمه ته متوجه دی چې پوړاندې باید د یوې واحد ستراتیژي لمخي عمل وسی. افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلو چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوالي ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د غواش احساس ونه کړي. اخوا پاکستان د غو وسلوالو ډلو په وړاندې د اقداماتو شمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وایند سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ژمنه پرون د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه.
حکومت پاکستان متحد شده که
دی وی د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې خپل ټول امکانات څخه په استفاده به د غو طالبانو او افراطی ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې نه غوړي زموږ سره مذاکره وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پرونی درې اړخیزه غونډه کې ویل له غو طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر دی چې له جګړې لاس واخلي، خو په وینا یې د غو طالبانو سره به وجنګ شي چې د جګړې د دوام غوښتونکي وي. او رسته خبرم دا چې د سولې عالی شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. د دغه شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل سولې د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده.
افغاني لوري دې ته امادګي لري چې ډېر ژر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي، خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبر شو چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته ویلې چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې خبرې پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. دا کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
سلام. مسکو نن د ترکیه هغه تورونه رد کړل چې غنی روسیه په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد رژیم د مخالفینو پر ضد د قومي تصفیه په مقصد عملیات پیل کړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخارو نن وویل چې دا تورونه به بنسټ دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون پر روسیه تور ولګاو چې د سوریه په شمال کې د قومي تصفیه د سیاست د عملی کولو هڅه کوي. داوود اوغلو وویل مسکو هڅه کوي چې د سیمه استوګن ترکمنان او سنی مسلمانان له لازقیه سیمه څخه وباسي. داوود اوغلو همدار از وویل په سوریه کې د روسیې پوځي عملیات د اپوزیسیون پر منځلارو ډلو د برید له کبله اسلامي دولت ډله یا داعش لا پیاوړې کوي. د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې ورسته له هغه ترنګل شول چې د روسیې یو جټ جنگي الوتکه د ترکیه لخوا نسکوره او پیلوټي ووژل شو. په همدې حال کې ټاکل شوی چې روسیا، متحده ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. دا خبر د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلو فویلی چې روسیا به په سوریه کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسای سیالی سرګی لاوروف په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دواړه به راتلونکي اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی ویلي د سبا ورځې په خبرو کې به د واشنگټن په استازیتوب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله انی پیټرسن ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې دسمبر میاشتې په 28مه نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي و چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د ننوتو اجازه ورنکړل شي. د صدر اعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 8 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ټرمپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دی د مسلمانانو په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره مخالف نه دی. لبلې خوا د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې قبل ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي، زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې ستاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سوله ایز او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. اورستای خبر دا چې د نوبل د سګنیو جایزو ګټونکي به نن د ناروې په پلازمینه اوسلو او د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې خپلې جایزې ترلاسه کړي. د تونس څلور ارخیز ملي ډیالوګ په نوم ټولنې ته چې په هیواد کې د دیموکراسۍ په ټینګښت کې مرسته وکړه دا جایزه په څو شیبو کې په اوسلو کې ورکول کیږي. په ستوکهولم کې به نن ماښام د سویډن پاچا په یوه غونډه کې د طب، فزیک، کیمیا، اقتصاد او ادبیاتو په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته د هغو جایزې ورکړي. په دې ډله کې بیلاروسۍ لیکواله او شپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ هم شامل ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې د ژوند د ستونزو د تصویرولو په خاطر د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې شوه. دا خبرونه او اوس هم په مکړی د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 8 منفي 8، په کندهار کې آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 10 منفي 3، جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 15.4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 3 منفي 6، غزنی آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 4 منفي 9، او په بامیان کې آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 1 منفي 14.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی مجددن سلام ماره بپذیرین به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما نتایج کنفرانس قلب آسیا است. در حقیقت ما سر امکانات صلح و ثبات در افغانستان و منطقه صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به ملاردی محترم آقای میاگل وسیق کارشناس مسائل سیاسی در کابل تشریف دارن، بر از نام مجددن سلام میگیم. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح تماس برقرار شود و با محترم آقای محمد امین فروتن کوشش میکنیم تماس برقرار شود، با آقای یوسفزی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی، همچنان با محترم آقای سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری، با آقای مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی کوشش میکنیم تماسا برقرار شود و سوالا را طرح بکنیم و به شما معلومات بیشتر در مورد این کانفرانس و امکانات صلح مهیا بسازیم.
بله نظر صاحب، وسیق صاحب مخک هم په دې خبره وکړه چې د افغانستان لخوا پاکستان خوشمن تل کړی، د افغانستان لخوا به دا ځل د دغه ژمنو د عمل کېدو لپاره څه ډول اقدامات کیږي د حکومت لخوا یا د افغان چارواکو لخوا. اوس تاسو به هم دا خبره اوریدلی چې وایي د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا کړې ده، د ولسمشر پر سفر انتقادونه کړي دي، فکر نه کوي چې لا یعنی ورځ تیره نه ده او په افغانستان کې په داخل کې په نظام کې د سولې په اړه یا له پاکستان سره د تماس په اړه باندې اختلافات دی حتی ورسېدل چې د حکومت یو لوړبه مقام خپله دنده پرېږدي؟
مننه، فکر کوم چې د سولې په ارتباط او د سولې دغه اقدامات د دې اقداماتو څرنګوالی څرنګه چې تر اوسه پورې شوی، زه فکر نه کوم په دې کې افغانان دغه ولري مخالفت ولري یو بل سره. دا په دې معنا چې پخوا ډیر کم ویل کېده، یا مو اوس په صراحت سره ولسمشر ویلی دی چې یعنی پاکستان دغه تحمیلی جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړی او دغه دا تحمیلی جنگ دی، یعنی په ښکارا ویل شوی او ویل شوی چې یعنی هغه اقدامات چې دوی په خبرو کې یعنی څه چې وایي هغه لازم اقدامات د دې خبرو د اجرایي کولو په خاطر، مثلا دوی وایي چې موږ همکاري کوو، دوی وایي چې د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی. نو اوس دغه کسان چې دلته په افغانستان کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ په خاطر راضی او دوی هلته روزنځایونه لري، دوی هلته خپل عمده مجالس جوړوي، نو بنان د دوی شتون هلته ښکاره معلوم دی چې چیرې دی. د دوی پر ضد که چیرې یعنی پاکستان غواړي نو عملی اقدامات یې څه کړی، یعنی هغه عملی اقدامات باید وشي، حداقل د دوی حمایت باید ونشي، حداقل دوی ته دا زمینه مساعد نشي چې دوی واقعا یعنی که چیرې دغه حمایت دوی ونلري، تاسو په اطمینان سره چې دوی نشي کولای چې دلته راشي او دغه ورانکاري عمل ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې په هکله یعنی چې په دغه دریز چې اوس نیول شوی، یعنی د افغانانو اختلاف به په دې کې ډیر ونه وسي. دا چې شاید کومه خبره یعنی یا هغه ذهن یا هغه طرح چې ښاغلی نبیل صاحب چې د دې وطن یو ښه تکړه سړی و او ښه کار یې کړی تر ننه پورې، یعنی دا د هر چا نظر دی، امکان لري چې په د ده شخصي نظر یو څه ووسي.
اما وسیق صاحب وبخیر،
حتمی نه دی.
بله سمه ده چې نظرونه به اختلافات به وي، اما اوس دا خو پاکستانی لوري ته یو ډول پلمه ورکول دی چې ولسمشر ته وایي چې ته لمنګ نه د وادو باندې وفا غواړې، ته په خپل نظام کې دننه ستا غټ غټ مقامات تا سره جوړ نه دي، فکر نه کوي چې اوس یعنی تقریر پاکستان ته پلمه ورځي او امریکا ته وایي چې افغانان په خپلو کې نه جوړېږي، نو زور سره ولې سوله کوم؟
زه فکر کوم چې شاید د سلیقو اختلاف ووسی، اما د افغانستان د سولې په هکله، چون افغانستان د څلوېښت کاله جنگ واقعا ډېر ستړی کړی، واقعا د جنگ عوارض هم افغانانو لیدلی، یعنی افغانان نه غواړي چې جنگ وکړي او افغانان همیش د سولې طرفدار دي. یعنی په مجموع کې هغه افغان چې دلته ولو که په کوم مقام کې دی، که په ټیټه سطح کې دی، که په متوسط سطح کې دی، یعنی په مجموع کې دوی یعنی فقط سوله غواړي او د سولې تږي دي، او واقعا هر هغه څوک چې د سولې په ارتباط یعنی عملي قدمونه ږدي او رښتینی همکاري کوي، یعنی افغانان هرکلی کوي. نو زه فکر نه کوم چې یعنی د دغه مسلې پر سر چې ګویا د سولې د مسلې پر سر دغسې اختلافات موجود وي، په دې خاطر دغه شوی وي، یعنی نبیل صاحب دغه ورکړی وي، استعفا ورکړی وي او استعفا یې منل شوی. زه فکر نه کوم چې دا مسله یې چې د سولې د مسلې پر سر، اما د سلیقو اختلاف کېدای شي چې موجود وي، یا شاید په دې کار کې یعنی نبیل صاحب ستړی وي او وایي چې یو بل څوک دې راشي دغه امنیتي مسایلو په ارتباط کار وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د سولې د مسلې په سر یعنی داسې اختلاف موجود اوسي چې د استعفا لامل وګرځي.
بله خوب است که خود نبیل صاحب اشتراک کنه و خودش نظر خدا بگه، کوشش میکنیم با ایشان هم تماس برقرار شه. مونتا از کابل به موضوع چه قسم نگاه میکنن؟ انجینر صاحب متولا خروتی در خط تلفن است. صاحب به این امیدواری ها شما چگونه نگاه میکنین؟ نظر شما چی است؟ اول خود برنامه خوش آمدین انجینر صاحب.
سلامت باشین جناب نظر، من خدمت شما سلام علیکم تقدیم میکنم، خدمت همکارمون دارم انتون و میخوام اتخلاص یک دور اکرادی و مسائل کنفرانس قلب آسیا و نتایج که به دست آوردن چیز مقدمت هم بکنیم. باز از بسر مسئله سوالی که از آقای واشق سید رابطه آقای واشق سید سلام علیکم تقدیم میکنم در رابطه با مسئله که آیا پاکستان در این رابطه پشت پلمه نمیگرده که گویا شما مسائل داخلی کنیم و میخوایم این اسی گفتان در خود بگویم. ببینیم وقتی که کنفرانس قلب آسیا شد ما سی دستاورد عمده وجود داشتیم، بینیم 26 کشور پوجر چیکرد اشتراک کرد، سی مسئله عمده را سرش فیصله کردن که انکشاف هم مسئلهش بود تجارت، اقتصاد، مسئله ترانزیت و موضوع مبارزه مشترک علیه تروریسم. یکی از نکات سوم از اینکه مسئله مبارزه علیه تروریسم است، در این باز موضوع افغانستان جدا شد به سه مسئله را سرش تقریبا گفت شده شد که یکیش اطلاعات را تبادله شد با تشدید شد و دیگر عملیات مشترک به خود مصاحبه که خط دوران است و موضوع سه تشدید پروسه صلح. حالا افغان ها سوال میکنند که وقتی تشدید پروسه صلح اعلام میشه آیا همین پروسه صلح ضمانت اجرایی داره یا نه؟ آیا با کسی که صلح میشه که مولا اختر است یا مولا رسول است یا داعش است همراه از اینا صحبت شده یا به می صلح راضی هستن خود به می صلح میشینن نمیشینن؟ ببینیم ما تجربه بسیار قوی داریم و زمان سابق ما وقتی که در جهاد افغانستان اختیار خود مجاهدین به پاکستان داد و پاکستان در کنفرانس ژنو برای حاکمیت دموکراتیک افغانستان را مذاکرات کشید، نتیجه شما دیدیم دکتر نجیب بازار ایران شد، طالبان زنگی آمد، جنگای تنظیمی شد، قوم جنگی، تنظیم جنگی، زبان جنگی شروع شد، بالاخره 52 مملکت ایران. ایران از این با ما افغان ها تجربه بگیرن، مسئله افغانستان، مسئله داخلی تیم و بین افغان ها و پاکستانی ها نیست. این بودای بینیدانی دیگه هم داره که کشورهای که در شامل است باید زمانت اجرایی بکن از تعهدات پاکستان. اگر قسمت مسئله آقای عدیل ممکن نورتا از این سبب بشنوان که یک هفته یا در رسیش آوازه خیلی تو کنادی برده که آقای نبیل از وظیفیشان تفرشان سبکتو شاید شوان و این که پاکستان میهر که شما پشت این پاکستان پشت کدام بغانه بگردم ما به تینان کامل میگیم موضوع داخلی خود ماست. امروز مثلا آقای نبیل استعفا کرد، سبا احمد استعفا میتن دگر سبا محمود یا پاکستانی چه ارتباط نداره که پاکستان بر ما بگه که شما پشتیبانه بگردد شما بین خود جور کنید مدور بگید باز بیایید همراه ما در مذاکرات بشینیم.
خروتی صاحب
فقط علمی موضوعی که
بله خروتی صاحب نبیل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر د کم چې د تروریسم پر ضد جګړه کې یعنی غا دملا هډو کې حیثیت لري، بل د نمخ کې چې استعفا کوي امخ کې اوازې وي خو پخپل ځای هغه د پاکستان په سفر باندې د سولې په خبرو باندې له پاکستانی مقامات سره په تماس باندې او له پاکستان سره د ولسمشر غنی په دریز باندې چې پاکستان پر وړاندې لري هغه انتقاد کړی دی، یعنی د حکومت تقریبا درې یا څلورم ټاپ مقام ګڼل کیږي. فکر نه کوي چې د افغان حکومت دریز کمزوره کوي دا کار؟
نه زه تجمع تاسو هم چې بیا چون موږ په افغانستان کې داخل کیستو او چې تاسو بیرون راسي د افغانستان وضعیت د نن موږ معلوم دی موږ یو کس پیدا نه کړم راځم درامه د امرولا صالح دای هم یو وخت یو وخت د ډیر قوت سره تقریبا حدود 50 شپږ کال د دې ادارې پر اساس او وخت چې د دې سره نه اداره سقوط په نه اداره پالیسي ته ورو کړ د دې شخص چې په اداره کې ده فقط شخص منیج کوي د دې په اداره کې ټیم کار کوي یو شخص کار نه کوي د ټیم کار په اساس کار مستوي هم د اوسې د استعفا او استعفا سو د دې کار څخه مو ان پر اساس هغه کې د منځوري مو منځو سر طرف شو ګورې دا کورونا پرې چې فکتیو مختارول ته دې ته چې فکتیو مختارول چې د دې ادارې کار ټیمی کار ده دا ما نه نه ویل چې جناب نبیل صاحب استعفا وکړ د افغانستان تسلو دي شورا کې رئیس هم به هم خپل کورو ته راځي کې نه او د سیستم دي سوزل فقرات هم دې مې نه ما ځي نه اکثر وخت مونږ په دنیا کې د دې لري بعضې د مشران او تیاری سقوط کوي بعضې مشران په تر ویسه مول په دې چې دا پرې مفهوم نه شي مول په فکر کې چې کسي مولای مو شي نو که دې ته مزه چې جناب نبیل استعفا دری مفهوم بده او دغه وخت موږ ته خطرناک جناب نبی خدا نه خواسته کله د مخالفین صفوف جلمن تزان قرزونه وای نو دغه وخت کې به ډیر مشکل وشي د افغانستان د پروسی د سولې د پروسی موافقت د پروسی راز به شان شاتید نو چون چې دمه من از یوان مات په دایره د افغانستان کې او د جناب شخص خبره ممکن خسته شوی دی وضعیت تر هغه حالت دوزه ده تحمل ور نه شي نو بنا له صفوف را بیا تاسو ته کی توایم شي د امنیت ملي د ریاست رئیس یا شخص او هغه اداره یا اداره نه شهر کلکتیف کار کوي په مجموع کې اداره د شب دختری د استوچنی که می کار در خصیص تاثیر نده دی شخص یا شخص در شخص دیره شخص استفاده دار او اکرچی رو دلت در پاکستان چون مستقیم هم دار در افغانستان به مسئله که زیده خل بودیم اول مسئله که های استوای زیده خلوسم دلت احکرمال قیل بانده پاکستان شاید بعد این اوکی اوکی من در شاید یا سیزمان یا سال پروستان از دیتو دو پرال کچه رسیده ملا مادمه را کن خبری کوکتا که چگوی آدم مردن او سی بیاد سال پروستان مثلا موضوع سو دی اختبال آخر منصور دی مرد مثلا آن غیال چونه بیا نغیل او روز نبون رسال چی تصف کار بیتر شاید سیری مثلا پاکستان دی افغانستان دی خلق پروستان را هیچ کل لاس ناخلی تر خلق پولی چی یا و بین ملی زمانه تاق زمانه چی پاکستان پشتد حاکی خلاصی مطلب انجینیر سیب
انجینیر سیب خلاصی مطلب شما اگر سخنان خود سوال خود اگر خلاصه کنید در دو سطر یعنی مایوس هستین یا چطور امیدوار هستین به این کنفرانس؟
ببینین جناب نظر سیم من سوال نمی کنم من خودم نظر مایی هست
همین نظر تان
که پاکستان در تای 14 سال گذشته می بعد 40 سال گذشته در افغانستان مشکلات ایجاد کرده این مشکلات هیچ وقت از این ملاشتش ایجاد کردن مشکلات خود نادم نیست و هم میگم زمانی که مذاکرات شروع میشه همان با هر گروهی که شروع میشه پاکستان در مقابل تعهدات که ضمانت اجرایی بده اگر ضمانت اجرایی نده این کنفرانس این خبرها این گپ زدن ها و این نشست ها مذاکرات بی مفهوم بی معنا و خدای کننده است
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان انجینیر صاحب خدا حافظ فعلا بازم ان شاء الله تماس برقرار میشه حال محترم آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح از طریق تلفن مهمان ما هستند برشان خوش آمدید میگیم قاسمیار صاحب خوش آمدید به برنامه ما
شما سلامت باشین تشکر از شما
بله خب تا حال ما روی از این موضوع صحبت کردیم اظهار نظرهای مختلف شدن بعضیا امیدوار هستن بعضیا ناامید هستن شما چی فکر میکنین صاحب نظر شما مهم است امکانات صلح تا چی حد قوی شده صاحب
خب بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام به همه من از بکنم که امو شرایط و جوی که بر نشست کشورهای آسیا در اسلام آباد حاکم بود یک جو تفاهم و صمیمیت و همگرایی رو نشان میداد که امی فضا و امی شرایط مساعدت میکنه به این که پاکستان هم صمیمانه به خاطر آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بین الافغانی اهتمام به خرج بده و نه تنها یک مذاکره را به خاطر اینکه ما مذاکره انجام دادیم صورت بگیره بلکه ما با دغدغه های و نگرانی هایی که اگر ده هموطنان عزیز ما دارن ما خود را شریک می دانم به این که باید این مذاکرات نتیجه گرا باشه یعنی به شکل متمرکز جدی و این که مصور ثمر شده به این صورت باشه که ما یکی از شرایط عزیز این می دانم که اگر آتش بس قبل از آغاز مذاکرات به یک توافق برسند حداقل موقت این کمک میکنه که مذاکرات در یک فضای آرامش و این که گوشهای مذاکره کننده ها صداهای تفنگ و انفجارها را از کشور ما نشنوند این مذاکرات در اوتو شرایط امکان داره سازنده شده و بالاخره به یک نتیجه برسه که نتیجه از او عبارت از یک صلح و ثبات پایدار در افغانستان است
قاسمیار صاحب تاسو د سولې په علي شورا کې ډېر مودې راځي فعال استه پاکستان سره او د سولې په مسله کې تاسو نږدې پاتې شوی یاست ولی د افغانستان لروري د سولې حڅه یا مثلا پاکستان قانې کول یا د افغانستان نړیوال متحدان قانې کول چې پاکستان صادق نه دی په دې پروسه کې، ولې تر اوسه پورې داسې خاص لاسته راوړن نه لري د افغانستان د سولې پروګرام په خاص توګه د سولې عالي شورا؟
انتقاد به جای هست، تبصره خوبی هست. ببینیم در سیاست و در موارد شبیه مسائل کشور ما یک حوصله مندی به کار است، یک واقع بینی همچنان، و باید خیلی بدبین و نبود و مسائل را همیشه تاریک نباید دید. باید شرایط را درک کرد که وقتی که شرایط بهتر میشه ذهنیت بهتر میشه. ببینید امیال پاکستان در یک بحران انرژی، بحران اقتصادی مبتلا هست، یک مشکلات اجتماعی داره که این رفع از اینها و بیرون رفتن از این حالت در گرو صلح و ثبات افغانستان است. امروز یک اجتماع، یک اجماع منطقه‌ای ایجاد شده رایی هست با این درکی که این تهدید تهدید مشترکه، خطر خطر مشترکه، و دیگه این ذهنیتی که در جهان امروز حاکم شده با توجه به مسائل پاریس و حملات امریکا و دیگه اونجا، امو یک وحدت از این میرسانه که همه کشورهای جهان یک جاشن علیه افراطگرایی، علیه راس افغانی، علیه از اینها مبارزه بکنن. من فکر میکنم شرایط امروز اینا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. شکی نیست که تجارب ما در گذشته با پاکستان تجارب شیرین نیست، بلکه تلخ بوده.
بله،
ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. موږ سره د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره له هالند څخه محمد امین فروتن صاحب هم را سره د تلیفون په لیکه کې ده، او له هغه څخه به هم چې د پاکستان مسائل او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس فروتن صاحب له نږدې څارلې او په کې تجربه لري. فروتن صاحب، یو خبره چې اوس مې له قاسم یار صاحب سره هم دا مطرح کړله، پاکستان چې د افغانستان پر وړاندې کومه پالیسي یا ستراتیژي غوړه کوي، د هغوی د شلو دیرش کلونو تجربه کاره، یعنی هغه پخوانی یا معتقد جنرالان او هغه ټاپ د اسټبلیشمنت کسانې کوي، د افغانستان له طرفه تر اوسه په دې ټینګار دی سره د ټول عزت او احترام چې موږ خپل مشرانو ته لرو چې سپینګیری دي، قومي مشران دي، متنفذین دي، لاړ شي، فکر نه کوي چې پاکستانیان په دې کې همیشه برلاسي په دې خاطر وي چې د هغوی لابینګ قوي دی، د هغوی کم کسان چې خبرې کوي هغه د پاکستان د ملي منافعو نه په فل درک خبرې کوي. دی خو د افغانستان له لورې تر اوسه پورې مسله ډېره کمزوره ده، یعنی په همدې خاطر هیڅ کومه نتیجه نه لرو. په دې کې ستاسې نظر واړو.
زما نظر دا دی چې اول خو د هرې صلح دپاره، د مذاکراتو دپاره، د حق او د نه حق د بیانېدو دپاره هم یو قدرت پکار دی، یو زور پکار دی چې هغه مقابل طرف د دې قدرت په لیدلو باندې یو څه ته وادار شي. متاسفانه چې زمونږ طرف داخل دائم د پاکستان د طرف منافع په نظر کې نیسو، دا ځکه چې کله نه چې د پاکستان اختلاف د ملکی طرفونو اختلاف، د ملکی برخې اختلاف، د نواز شریف اختلاف، د نظامیانو سره راغلی ده، دغه مسئله هم د عمومي تناظر په نتیجه کې چې جهان زیاده تقاضا لري چې په افغانستان کې باید سوله راشي، وخت دی چې دا یو هر یو چې کولای شي هغه ځان ته منسوب کړي دغه افتخارات. نو دغه تیر هیئت چې هغه را لېږلی و، دغه نواز شریف را لېږلی و کابل ته، او دغه هیئت نه دا غوښتي و چې هغه ته د اشرف غنی نه وغواړي چې د نواز شریف نه د طالبانو سره په صلح ته په راوستلو کې فشار په رابطه کومک وکړي. په داسې حال کې چې دغه هیئت راغلو او هغه سنتي او عنعنوي شکل ورته ورکړو، او دغه هیئت په خپله هم نه و خبر چې مونږ چا دعوت کړي یو، او دا د یغین هم چې وغوښتل د اسفندیار ولی او د هغه محمود خان اڅکزي ته نه وغوښتل چې مونږ نواز شریف را لېږلي یو، راته ویلي دي چې باید تاسو دی راشي په فرانسه کې ما سره وګوري او زمونږ له تقاضا وکي او هغه د دې بنیاد جوړ شو چې بالاخره باید د عبدالله په ځای باندې اشرف غنی لاړ شي هغه ته فرانسې ته. او په واقعیت کې دغه عمق د استراتیژیک د پاکستان چې دی دغه غواړي د فوج نه انتقال کی دغه بروکراسي ته، یعنی د نواز شریف صدا د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل لاس لاندې په نیولو دپاره یې هم هغه هغه ورته تعین کړی و، سرتاج عزیز چې د مسلم لیک یو لوی مشر دی. اما د هغې په ځای باندې هم د اختلاف دې ته راغلل چې د جنرال جنجوای ورته تعین کړه، وای نه کولی شول چې مسایل ورسره کی ده، یعنی مقابله ورسره وکړي. اوس زما نظر دا دی چې دغه د سوله په سوله په هغه باندې نه شي چېرته خرڅېږي، نه، سوله د یوه اعتماد پروسه ده، طرف مقابل به په تا اعتماد کوي. اوس که چېرته واقعا افغانستان سوله غواړي، باید د دې په ځای چې دغسې کسان غیر مستقیم په طالبانو نه وغواړي، مثلا نواز شریف به د پاکستان فوج نه غواړي او هغه پاکستان فوج به د هغه نه غواړي، د طالبانو نه غواړي، چې دا هیڅ امکان نه لري. اوس خبره دا ده چې باید د افغانستان په اداره کې دغه بصیرت پیدا شي، دغه بصیرت موجود وي چې دغه حرکت چې هغه د مخالف طرف کوي دا د څه لپاره کوي. دغه اوس نبیل، جنرال نبیل د ملي امنیت نه هغه ورکړله، استعفا ورکړله او داسې تلقي کېږي چې دی همدغه شانې تلقي کړي ده. وایي دا تعجب کوو چې دا څنګه دا کېدای شي چې ملا فضل یو ماده د اعلامیې مشترکې دا ده چې باید مستقیما د ملا فضل الله په رابطه عملیات وشي.
په کومه او بخې فروتن صاحب په کومه اعلامیه کې راغلی، ځکه چې دغه اعلامیه خو موږ سره پرتې دي، کوم ځای کې دا د ملا فضل الله ذکر شوی چې موږ هم اورېږو؟
یعنی دواړو طرفونو مخالفین به په مقابل کې به هغه کېږي، دا برخورد کېږي. پاکستان طرف په واضح شکل سره د ملا فضل الله ته اشاره کړي ده چې ملا فضل الله په هغه کې دی، په افغانستان کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نبیل لیکلی دي چې ملا فضل الله په پاکستان کې افغانستان کې نشته دی، بلکې د هغه په میمان خانو کې دی، د ایسای په میمان خانو کې دی. دغه تناقض د استراتیژي، د تناقض د خبرو، د صلح په دا تناقض باندې صلح نه شي راتللی. نو ځکه دی وایي چې زه د خپل مقام نه استعفا ورکوم، او استعفا یې هم هغه منظوره کړې ده، اشرف غني منظوره کړې ده، ریاست دولت منظوره کړې ده. زه دا وایم چې دغه صلح باید اول په داخل کې قوت جوړ شي، په داخل کې یو موټی شي سره، یو موټی وي اول د دواړو طرفونو دغه هغه چې دغه ملکي بخش دی، دغه اجرایه پوست چې دی او دغه ریاستي پوست چې دی، د اداري پوست چې دی، دا باید په خپلو کې هغه وي، دا یو ځای وي، یو عمل ولري.
تشکر فروتن صاحب. بله تشکر فروتن صاحب. محترم آقای مولوی عبدالظاهر حقانی هم در خط تلفن هستن، بر از نا خوش آمدید میگویم. منتها با اجازه از نا اول سخن نوبت با آقای قاسمیار میتیم که اونا فروتن صاحب شنیدن، اگر چیز جواب دارن یا گفتنی دارن. اول قاسمیار صاحب شما، بعد از اون مولوی صاحب. بفرمایید قاسمیار صاحب.
خب باید گفت که اطمان آدم سیاه را باید سیاه ببینه و سفید سفید ببینه. حتمی نیست که آدم همه چیز مثبت ارزیابی بکنه اگر مثبت نیستن، و اگر هستن ولو که از طرف مخالف هم باشه آدم مثبت از او را میتونه بگوی مثبت. به هر حال من میخوام بگم که ای بار باید یک آجندای جدی باشه، آجندایی که ما رو به نتیجه برسانه و ما بفهمیم که هیئتی که ما مذاکره میکنه ترکیبش چی هست، صلاحیت های از این چقدر هست. از این واسه ما گفتم که اگر یک آتش بس موقت رو موافقه کنن، با اعلام یک آتش بس داره صلاحیت معلوم میشه که آیا کسی که با ما با آتش بس موافقه میکنه این دگرها در داخل افغانستان رعایت میکنن، در اون مناطقی که اونها هستن و بعضا کنترل دارن آیا رعایت میکنن یا نمیکنن. و تنها نشست، به مقصد نشست ما را به جای نمیرسانه. پس یک آجندای واقعا از قبل موافق شده موارد روشن باشه که این پروسه نتیجه گرا شوه و این معنایش این نباشه که یک سرپوش شوه به این که سیاست های پشتیبانی حمایوی از این حملات حراس افغانانه به زیر از این پوشش قرار بگیره. از این وقت یکی در سوال ها مطرح هست، جانب افغانی ما باید مجهز باشن، از ارزیابی بکنن، ببینن که آیا این مذاکرات چقدر میتونه برمان نتیجه.
ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. د سولې د عالی شورا بلغړې مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی هم لمونږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. حقانی صاحب، تاسو د فروتن صاحب او د قاسم یار صاحب څرګندونې هم واورېدلې، او د دواړو کې مشترک خبره ده چې د نمخ کې چې مونږ د سیمې هیوادونو یا پاکستان ته وایو چې دا کار وکړه، اول باید خپله اجماع رامنځته کړو، اول په خپلو کې په اتفاق و اتحاد یو دریځ غوره کړو، او بیا په هغه مشترک او ګډ دریځ سره د پاکستان لور یا د طالبانو سره تماس ټینګ کړو. اوس د ملي امنیت د ریاست د مشر استعفا او پاغه کې دا ذکر چې په ما باندې څو میاشتو راهیسې محدودیتونه زیاتېدل او زما کاري محدودیت کمېده، او په خپله لیکلي دي چې ولسمشر رانه شفاهي څو ځل غوښتنه کړې وه چې دا پوسټ باید پرېږدم، دا وظیفه پرېږدم. فکر نه کوئ چې دا د دې ښکارندوی دی دا ښیي چې په افغانستان کې اول په خپله دننه په نظام کې یا په سیاسي څیرو کې توافق او اجماع نشته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. زه محترم لازادی رادیو کوم کارکون کو تاو اوریدین کو دخت سلامونه احترامات میکیلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د دې دوستان نه تاسو دعوت کړو هم به رحمت کوم. زه دومره وایم چې دا روان حالت د افغانستان دا یقینا د افغانانو ټول هیله ده چې په افغانستان کې صلح راشي، ثبات راشي، امن راشي. د شلو نه بغیر پرمختګ د هیڅ یو ملک او د هیڅ یو ولس لپاره هغه نشي کېدای. پرمختګ د شلو پورې تړلی ده. دا چې زموږ جناب رئیس صاحب دولت مخکې محترم د دې نه مخکې رئیس صاحب هم ډېرې هلې ځلې وکړي، هغه هم په دې کې ستړی شو خو څه نتیجه ورنه کړله. د شلو مذاکراتو پاکستان هغه صادقانه قدم نه پورته کړی. ټول عملیات د دوی په خپله خاوره کې وو، د امریکا د امکاناتو د حاصلولو لپاره د هغوی نه څه پیسې واخلي. هلته به په خپل منطقه کې عملیات شروع کړو او یو څو بېچاره خلک به ووژل، یا به عراسي خلک به دې ته انتقال کړي وي د عیسی ادارې یا کشمیر ته یا بل اخواته. اوس هم پاکستان دغه دا ده چې د امریکې کومکونه راجل کړي، او په اخره کې بیا ټوله پله په طالبانو واچوي چې طالبانو دا شرایط وړاندې کړل، او دا شرط چې اساسي قانون کې پیل شي فارغان دی وځي، بیا طالبان ته وایي چې دا شرطونه وړاندې کړي چې هغه د شلو منځ کې خل شي. پاکستان دغه ناصر زمونږ د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني د پاکستان د مشرانو سره، د نورو هیوادوالو مشرانو سره مونږ مذاکرات یقین علما د دې مخالف نه یو، د تفاهم مخالف نه یو، خو په دې شکمن یو چې پاکستان په دې کې په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې هغه د افغانستان بې ثباتي غواړي. افغانستان کې د وینې تویدلو ټول عامل پاکستان ده، او دې مذاکراتو هم دا ثابته کړه چې پاکستان ټول مشکل پاکستان ده، او هر څه د پاکستان په لاس کې دي. جګړه پاکستان روانه کړې ده، دوی دنیا ته وښودله چې زما دا شرطونه غوښتلې دي، او طالبان هم باید د دې الهام وکړي چې پاکستان د ملایانو په کې یا د دې پاکستان خبرې دا د اسلام خبره نه وي په افغانستان کې. دوی لکه څنګه چې اواز پورته کړي چې موږ اسلامي نظام سره بدلون غواړو، نو دا ثابته کړه چې دوی خپل منافع لپاره زموږ افغانان هغه ښار کېږي او نن زموږ ماشوم به شي هم هغه وژلل کېږي. دا بېرحمانه حملې دي خپله هلته
مولوی صاحب حقانی دا ستاسی خبر پر ځای دی او دا تقریبا د هر افغان خبره ده چې دښمن څوک دی او زموږ ملک کې څه روان دی او هر څه د چا لخوا کنټرولېږي څه وشي څه په کار دي څه پیشنهاد کوي تاسو د سولې پالي شورا کې یاست
زه پیشنهاد دا لرم زما غوښتنه دا ده چې باید په دې کې زمونږ داخلي خبره هم یو شي او زه خو فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني سره ټول په دې کې ورسنه هم ملاتړ کوي رسول په لګه کې او خپل کابینه هم په دې خو لیکن دا وی هغه غوښتنې چې هغه پاکستان له تضمین واخیستل شي دا یقیني خبره ده د خاډ د قلم او یا د وقاوت مخ لیکن لا دا فایده نه کوي چې موږ کې یو اعتماد نه دی او پراس کې د امریکا حکومت د دې تضمین ونکي چې پاکستان خپل هغه ژمنو ته وفادار ده نو دا به نتیجې وي او موږ ټول متحد یو دا به معنی هم ده چې محترم نبی صلی الله علیه وسلم وکړ چې د دې استفا یا به مثلا په دې خاطر به چې حکومت کې څه دغه شته نه موږ حکومت ته یقینا متحد ده په ټولو هغه ملاتړو کې چې د افغانستان دي ولسونه دي او شخصي بعضې نظریات هغه د دې دوله ده چې یو بل نه په
مراد
صاحب فرمات پروگرام ما خراب نشه به شنونده عزیزم یک فرصت بتیم بعد از اون میمانا رو بخیر میاد یک دور باز هم میتانیم نوبت بتیم برشان به هر حال شنونده عزیز بفرمایین یک اعلان کوتاه بعد از اون تلفن کنید
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
بله البته قابل یادآوری است که حتما میفهمین دیگه قابل یادآوری هم نیست که منتها بازم شنونده عزیز ما فکر خود بگیرین که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست بعد از شنونده ما هنوزم رادیو آزادی گفتن نمیتون رادیو صدای آزادی میگن خب اونا هم برسان میگیم که ما تنها رادیو آزادی هستیم صدای کسمس نیستیم بله شنونده عزیز بفرمایید بله شنونده عزیز بفرمایید
سیفدن مسافر د کوټه کښلاغه ستر بلین کې ما
مسافر صاحب په خیر اغلی مهرباني وکړه
ما عرض سلام ادب و منی ټول نن منوت سلامونه ورسېږي
مهرباني
مسافر صاحب
دا د سولې په اړه کوم تاسو خبرې کوئ چې مطلب پاکستان د افغانستان په تاوان ډیر خبرې کوي مطلب تاوان رسي د یو خبره به زم په دې کې اضافه کوم مقصد د پاکستان خو په دې کې مقصدونه لري دا جنگ چې ده د افغانستان جنگ د پاکستان او د هندستان په ګډو ده اوس پاکستان ما نه غوښتنه لري افغاني نه وسره مني افغان حکومت ولی نه وسره مني باید چې وسره وي مني
او په سیف الدین صاحب
ما نه از ما دی و کنسلګری ده په پاکستان د هندستان په څنډه شپږ کنسلګری دی ولی دا خو نو دائم تر یو اندازې پورې په سلو کې شل څه ده
مسافر اوره مسافر اوره او بخ ته تاسو افغاني که پاکستاني چې ما غره کوم بد
نه ما ځونه په وطن خو به دیږي
چې
په خدا کا کده یو وطن وړاندې غوونه خو
مسافر اوروره مسافر اوروره مسافر اوروره یعنی تاسو وای چې پاکستان وای چې په هندستان د هندستان دغه دی کنسولګری دی تاسو د هندستان او د پاکستان په دوستۍ او کم روابط چې د دوی ولسون لري حکومتونه لري هغه دوستي سرویس د دوی ترمنځ باندې ولی افغانستان حق نه لري مثلا چې نورو هیوادونو سره تماس لري که په هندستاني که پاکستان
بالکل حق لري
یعنی نو به څنګه یعنی تاسو چې پاکستان غوښتنه د افغانستان ومني ترسوب مونږ اوریدون کده واضح شي چې کومه غوښتنه ومني
دا ګوره ما وروره خو غوښتنه هغه لري دا لري مطلب زه د لږ په سم کې شل خو بایس د دې دم ومنل چې نو به امن راشي دا د افغانستان جنگ چې د دې دوه ملکو په لاس
ډیره زیاته مننه وروره
بله بله
او دا د پاکستان د افغانستان په لاس کې ده
تشکر یک شنوندې دیگه مهرباني شه بله
بله آقای نظر سلام به شما همکار شما مهمانان عزیز صدیقی از لوگر صحبت میکنم
صدیقی صاحب خوش آمدید مهربانی صاحب
زنده باشین. آقای نظر ببین یک بحث خیلی اساسی و منطقی است که میگه بعضی خوب میگن در بحث صلح و جنگ، همکاری در صلح و جنگ، بحث اخلاقی نیست که بعضی دوستای ما ارائه میکنن. خوب ما باید مدنیت خود با جهانیان ثابت بسازیم. خوب ببینید در سیاست ببین ما باید منافع با دیگران ایجاد بکنیم. بعضی دوستای میگن با تازه ما هم در متحد باید ما اسناد رو ارائه بکنیم. این اسناد پیش افتاده را که ما مبتذل و مزخرف که ما ارائه میکنیم، استخبارات تکنولوژی، استخبارات های بریتانیا و آمریکا رو قدر پیش رفته است، آن قدر قدرتمند است که 40 سال پیش 30 سال پیش در بالادان آنها انداخته شده. اگر ما این ارائه بکنیم بر اونا کاملا چیز نمایان است، اونا این نمیخوان کاملا معلوم است. یک موضوع آمریکا، بریتانیا و کشورهای فاسد، شیخهای فاسد عرب که موده شهزاده های اونا میلیاردر هستند، امروز با تمام قوت قدرت در کنار پاکستان است، چون منافعشان ایجاد میکنه. ما هرگز بدیل جایگزین پاکستان شده نمیتونیم. پاکستان امروز ژاندارم نظامی متقاعد، امروز همکار متحد با آمریکا و بریتانیا.
پیشنهاد شما چی صدیقی صاحب؟ پیشنهاد شما چی چی باید شه وجایب؟
دویر با من صحبت خود تک میکنم نظر فرد ببینید. شما تعریف بکنید یک با دوانسان سر تا میشه و امنیت تا میشه و ثبات میشه. شما منافع آمریکا با کشور چین با روسیه کاملا مقابل هستن، میخواید اینا در مقابل خود آمریکا قرار داره که یک تحقیق بند باشه جهان. ببینید محرکان سیاسی اینا ببینید اگر امنیت در جوانسان برقرار شده در کدام قسمت منافع آمریکا تعریف میشه، کدام قسمت منافع بریتانیا تعریف میشه؟ جناب نظر فرد دوستران کاری اگر ما رو سپری نکنیم بالای مردم خود ما باید کار بکنیم، یک رهبری واحد ملی ایجاد بکنیم. یک کلاسیان امروز یک رهبری ملی بطل فردی ما نداریم، یک کلاسیان ملی از رهبرهای قومی ایجاد بکنیم، چون امروز ما ملا وجود نداریم. هر مرجعیتی و ملی افکار از مان مردم باید
دیر از یاد تمنه نه
صدیق کسیم راست میگن کل گفتان خوب است خو
دیر از یاد تمنه نه
میشه آنها میشه اون رو که گارانتی نیست بعد از یک شمانی دیگران بگیریم. بله
سلام علیکم نظر صاحب، امیر خان خبر کوم سوز.
امیر خان خوش آمدین سی.
امیر خان نور بخیر اغلی
زما پښتنه دا د مولوی صاحب ډېر خپل خبر وکړه چې دا ارڅه د کلی د امریکا په لاس کې ده. خو یوه ز پښتنه به دا ده چې دا اشرف غنی چې کوم سفر ترکمنستان ته کړی وانته یې چې دا جنگ د سیمې جنگ دا به ټول چې لاس را ورکړو. بیا یورپ ته چې راغی دلته دا خبر وکړه چې زه به د طالبانو نه قبرستان هیدرا جوړومه، مقبره به تر جوړومه. یا دغه خبرې دا خوله د خپله یوه که خبره د بل وه څرګه دا یو طرف ته اوس یایي چې سوله کوم په دې کې د میلمنو څه نظر ده چې هلته پاکستان خو کچیرې کې واقعي امریکا نن په یو ساعت کې هغه کم نظر باندې زه فکر کوم چې په یو ساعت کې دوی امریکایان چې وګوري سوله راتلای شي. پاکستان خو یې تاسو سره د څوارلسو کالونو قرضایي څومره ورته وژړل، اشرف غني د خپلې کمزورۍ څومره ورته وښولې، خپلې کمزورۍ یې ورته معلومې دي. موږ ته داسې یو مشر په کار ده چې د زمري غوندې زړه وي، پکې د زمري غوندې جرات وي کې د افغانانو هغه حقیقت هغه ته وګوري. افغانان خدا پویا خلق دی، دی افغانستان خلق ته به خدای شاید که د 15 دیش وکالو کې چا دومره دروغ نه دی ویل لکه دغه دوه
سی. تشکر امیر خان،
مهربانی تاسو نه.
تشکر. خب حالا به میمانای محترم استاستا نوبت بتیم برازی که یک 10-12 دقیقه وقت باقی ماند به خیالم. خب فروتن سب اول از شما شروع میکنیم بشار کوتا سب در این مسئله افغانستان و سل و پاکستان و منطقه تگپا تنها یک طرف یا در طرف نیست، چندین طرف هست. شما در این طرف ها یک طرف دیگر هم علاوه میکنید، همیشه منطقه در مطبوعات ما زیادتر به او مواجه نمیشیم که عربستان سعودی هم صاحب مستقیمن با بعض گروپ های طالبا بسلا ارتباطات دارن و مشکل بین سعودی و پاکستان هم موجود است. صاحب این کمه که وضاحت بتین ببینیم که میمانای متاچیت به این موضوع موافقه دارن.
بله، یکی از مشکلات اساسی جامعه ما هم همی است که ما نمیتونیم آنچه که در افغانستان واقع میشه ما او را پشت صحنه ایشا ببینیم. مثلا این میاله همین جنگی که فعلا در افغانستان دوام داره و این بدون شک جنگ استخبارات افغانستان و چی پاکستان و عربستان است، مخصوصا در رابطه با این که یک گروهی به نام ملا رسول و یک گروهی هم به نام ملا اختر، اینا گروهی ملا رسول وقتی تجربه نشان داده وقتی که آدم هویتش را میبینه، عملکرده های این گروه را میبینه، این بدون شک که از طرف عربستان تقویه میشه و از طرف دیگه ملا منصور که هویتش را میبینه و تجربه گذشتهش را مطالعه میکنه از طرف پاکستان و ISI تمویل میشه. خب آدم به این نتیجه میرسه که باید یک جای دیگری ما مراجعه بکنیم. او جای دیگه کجا هست؟ ارتباط بین ارتش پاکستان و دولت حکومت ملکی پاکستان که در راستش نواز شریف است. وقتی که ما از این صحبت میکنیم باز به گذشته باید بریم، وقتی بریم که آقای نواز شریف با وساطت حکومت عربستان برده شد با عربستان سعودی و دوباره در سال 2013 به قدرت آورده شد. این به معنای از است که این باید ما در مجموع حوادث و تغییراتی که در خاورمیانه میآید در یک مجموعه مطالعه کنیم که افغانستان هم حالاتی که در افغانستان میآید جزی از است.
بله، تشکر فروتن صاحب. بله،
ما فکر میکنم که این دقیق کاملا عربستان سعودی یک پروژه ای داره در افغانستان، حتی دوران جهاد هم وقتی که ما در نظر میگیریم باید در این معادله سرش از او هم فکر بکنیم.
تشکر فروتن صاحب. بله،
بدون از اینکه منافع کشورهای خارجی در پاکستان یا در مسائل افغانستان ندیده بگیریم. بله،
بسیار زیاد تشکر از اشتراک کردن فروتن صاحب. خب محترم آقای اسماعیل قاسمیار، الجبر می معادله چند مجوله گفته یک چیز بود ما را در و در می ساخت. در هر استپش یک فرمول دیگه را باید دو جای میکردیم، باز یک اکس حل میکردیم، وای حل میکردیم، باز یک فرمول، باز یک فرمول. سب از اون خاطر این مسئله افغانستان هم یک معادله چند مجوله واری بود. حالا چطور میشه سب مسئله قاسمیار سب؟
والله شما راست میگم، وای هموطن عزیز ما درد دلی که داشتن، خدا هم میگیره خیر بده که آنچه که تحلیلی که دارن، نظری که دارن، برداشتی که دارن ای را آزادانه بیان بکنن. واقعا یک بازی بزرگی هست که این تقریبا دوام امو بازی بزرگی است که وقتی کپلین در قرن 19 و اینها گفته بودن. ابعاد گسترده داره، معجون مرکب شده، این خیلی منافع به این گیری خورده و منافع متضاد به این گیری خورده. اما اگر ما به فلسفه از این بپیچیم و بیاییم به تمام ابعاد توجه بکنیم، تقریبا خیلی سالهای دیگه به کار است که ما همین تو دست به علاشه بشینیم و منتظر بمانیم که چی وقت این منافع متضاد در این میدان بازی افغانستان از طرف بازیگرای اصلی و فرعی حل بشه. این نمیشه. به هر حال آنچه که میسر است، شرایط کشور ما را همگی میفهمیم، حالت اقتصادی ما، حالت سیاسی ما، حالت اجتماعی، اینا همگی به همگی روشن است و این که واقعا ما قربانی میتیم و خیلی گپا به ما تعلق نداره اصلا، به دیگه او طرفتر از ما هست که از راه ما مگذرن و ما باید لغت مال شد.
دیر ازیاد من قسمیار سب
بگم که یک
بله
راه حل باید بسنجیم.
بله دیر ازیاد من کورودان مولی صاحب حقانی اسماعیل قاسمیار صاحب له چی هم دامون قربانی ورکو پختنه دا که د افغانستان پخوانی نسل لري نوې نسل، یعنی زمونږ اساسو کوچنیان پختنه کوي چې ولې مشرانو ولې پلرونو همدا قربانی تاسې ولې ورکوي دغه گریټ گیم یا لویه لوبه خو په ټوله سیمه کې شوې ده. آیا د هندي بچي هم هغه عمره زوریدلې چې نن سبا افغان بچي زوریږي؟ آیا پاکستاني ځوان هم په ماغه اندازه قتل شوی چې د افغانستان ځوان قتلېږي؟ ولې موږ یا مشران لرو او یا راکتوان مندی نشته که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا مسئولیت د ټولو افغانانو ده، د کور د مشر نه د ولایت مشر پورې، د ولایت نه تر دولت پورې، سیاسي احزاب مشران زمونږ مدني ټولنې دا ټول په دې کې مسئولیت لري چې دا د افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د قوت لپاره پوره کار وکړي. همدا وتړي زمونږ سیاسي مشران هم د خپلو منافعو لپاره یقینا د اختلاف کدیم هم رامنځته کوي او هغه هسې منافع ته وطن هغه د خپلو لاندې کوي خپل شخصي منافع دي په هر کې په حکومت کې حضور لري هغه حکومت تعریف کړي که حکومت بدل شي بیا هغه حکومت بېرته مجروح کوي او هغه باندې تنقیدات کوي اعتراضات کوي په ما غوښتنه دا ده الحمدلله په موږ ولسونو کښې توان د دوی شته چې په خپل ملک کښې هم دغسې حالت راولو خو مشکل دا ده چې همسایه ملکونه او بعضې نور ملکونه هغه په دې کښې د افغانستان په دغه بې ثباتۍ کښې مستقیما لاس لري نو د دې دپاره زمونږ وحدت ته ضرورت ده زمونږ یووالي ته ضرورت ده زمونږ مشرانو ته د دې ضرورت ده چې هغوی سره کېږي او د ولس د امنیت دپاره یو سالمه طرحه وړاندې کړي او دې پاره باید دوی ګامونه پورته کړي نو که چېرته مونږ دغه حالت کښې خپل ځان پرېږدو چې مونږ هغه ته همېشه نور خلک سوله را لري مونږ به بلته وزر کوو نه مونږ یو قوم
په
دنیا کښې مونږ خپل
مولوي بله
الو
بله مولوی صاحب عبدالظاهر قانی صاحب بسیار زیاد تشکر از وقت ما تمام شد از اشتراکتان گپ شما معلوم شد صاحب بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان وسیق صاحب شما یک لحظه دیگه صبر کنین وسیق صاحب که شما جنبندی آخر شما میکنین از او خاطر سخنان قاسمیار صاحب بگیریم آخرین راه حل میخواستن پیشنهاد بکنین صاحب در یک دقیقه می راه حل پیشنهاد کنین چی باید شد قاسمیار صاحب
راه حل امی است که خب چی امیال میسر امی شده که یک دور دوم از مذاکرات آغاز شد
بلسه.
ما باید امی فرصت را به یک فرصت واقعی تبدیل بکنیم به میز مذاکره بشینیم آجندای درست داشته باشیم کوشش بکنیم که ما هم نقش خود داشته باشیم که امی مذاکرات به نتیجه پیش ببریم به نتیجه برسانیم و این نتیجه امی هست که خب کسانی که با ما همونجی میشینن به یک توافق برسه خب ما انتظار نداریم که به یکی در شست دور شست و سر شست کل مشکلات حل میشه اما اینمی رایست که دگران رفتن ده ها سال تیر کدن ده دور بیست دور سی دور مذاکره کردن تا به جای رسیدن ما هم ادامه بتیم مایوس
معلوم شد قاسمیار صاحب راه حل شما قاسمیار صاحب برتان آرزوی موفقیت میکنیم بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان گفتین که این موضوع باید ادامه پیدا بکنه دیگه الترناتیو موجود نیست خب بسیار زیاد تشکر فعلا از شما خداحافظی میکنیم آل وسیق صاحب ما و شما ماندیم یک دو سه دقیقه شما کل گپاره با حوصله شنیدین صاحب رای حل چیز قسمی که ما نتیجه گیری اگر بکنیم میبینیم که موقف ما هم باید یک نوع موقف گیری باید شو از طرف ما ایران در نظر گرفته صاحب جنبندی کنیم که بریم بخیر کل ماسون و خانه خود صاحب
تشکر نظر صاحب عزیز من فکر میکنم همطور گفتین یک موقف شوه در قدم نخست همه افغان ها سیاسیون نخبه ها کتگوری های مختلف همه از جنگ عوارض جنگ هم دیدن مصیبت های جنگ هم دیدن همه از جنگ متنفرن توقع همه ملت افغانستان هم امی است که در رابطه با مسائل عام ملی مانند مسئله صلح و جنگ با یقین که همه چیز میخواین صلح میخواین بنان به خاطر آوردن صلح به مسابه یک قوت همه دست به دست هم و در یک اجماع که همه چگونه برخورد میکنن یعنی برخورد واحد که بتونه یعنی رایش به طرف تامین صلح باشه که یک مورد دوم که منظور من از داخل میخوایم شروع کنم که واقعا از این مسائل گروپی و شخصی و منافع ایگپا گذشته فقط تمرکز سر منافع ملی بنابراین در اینه طور یک مورد برای ساختن یک اداری واقعا شفاف برای ساختن درست از اراده وجود داره ولی اینمی گپ طور سازماندهی شوه که واقعا از دیگه مسائل گذشته افرادی که میتونه به اصطلاح وسایل خوب برای یک اداره شفاف سایستالار و پذیرفتنی باشه این قدم دوم
وسیق صاحب بخیلم با قدم سیوم
صاحب
با قدم سیوم وقت هم نمادم این دو قدم اول هم که صحیح ور داریم بخیلم که یک امیدواری کلان ایجاد خواهد شد بسیار زیاد تشکر محترم
فقط من چیزی که میخواییم یک دقیقه بگویم که فقط فشار دنیا در رابطه به امی فیصله ها، این حرف بسیار جدی است. و گپ دیگه که بسیار با اهمیت است که ما فقط در یک صورت ما بر رسول آماده هستیم، از طرف دیگه این واقعا تجهیز اردوی افغانستان، خاصتا نیروهای افغانستان، هوایی افغانستان، این بسیار با اهمیت است. واقعا همکاری به ملی باید توجه جدی بکنه.
بسیار زیاد تشکر از تمام مهمانای محترم. ما وقت نمان که کلشان معرفی بکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
کشیده پا جاناز خانه من، گرچه کشیده پا جاناز خانه من، باشدم ایش عشقت شعر ترانه من، باشدم ایش عشقت